قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې سهار اته بجې شوې وی بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شوو محدودیتونو انتقاد کړی. د ښځو د حقونو یو فعال
خبر دا وی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت وایي په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ترڅو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمني غصب شوي.
او کچر ثابت سي چې په کومه ساحه کې عامه شتمني غصب شوي وي یا دولتي املاک غصب شوي وي له هغوی سره بد قانوني چلند کیږي.
د هلمند یو شمیر کروندګر وایي وچکالي زیات ځپلی او دولت ورسره مرسته وکړي. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به هم د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه تکراری بڼه واوري چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کو په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سالنګونو د لوی لارې ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لارون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د سالنګونو د لوی لارې ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د محلې وازې مسافر وړونکي او نور موټر د سالنګ پر لوی لاره تګ راتګ کولای شي. ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو غوښتنه وکړه چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو، مهماتو، وسایطو او جعلي پیژن پاڼو سره نیول شوي دي. لکه چې د اګست په نیمه کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دې هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې سطح لوړه شوې ده چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 308 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه په 600 جریبه ځمکه جوړ شوي دي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو د خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په وروستیو کې په ژواک خبري آژانس راپور ورکړی چې د کندهار نیمایي فارمونه د بیلابیلو ستونزو له کبله تړل شوي دي. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل. دوی د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت پرون لاریون وکړ. مظاهره چان په داسې وخت کې د سلیمانی عکسونه له ځانونو سره لیږدول د امریکا ضد شعارونه ورکول. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دریمه په عراق کې د امریکا پر ګټو د حملو په ځواب کې د سلیمانی د قتل امر ورکړی و. سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنې کوي چې د لګیدو علت معلوم کړي. پر دې سربیره د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبره نه ده تایید شوې، خو درې تنه ترې تم دي. دغه اور د دسمبر په دیرشمه ولګې چې په زرګونو کسان یې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او خپل او لزپل شو خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. متحده عربی اماراتو د جنوري له لسمې بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز ولګو چې د کورونا ضد بشپړ واکسین یې نه وي لګولی. د دې هېواد دولتي آژانس وام پرون د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په حواله دغه خبر ورکړ. په راپور کې ویل شوی هغو کسانو چې یو واکسین لګولی د دې لپاره چې د سفر په شرایطو برابر شي باید تقویتي ستن یا دوز هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ بېلابېلو برخو ته د کورونا وایرس د نوې بڼې او مایکرون خپرېدو د نړۍ د ګڼو هېوادونو او سازمانونو اندېښنې امپارولې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کړې ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ښځو زورول د خدای له توهین سره برابر عمل دی، ځکه بشر له یوې ښځې پیدا شوی دی.
هغه څه چې میندې کوي دا دی چې دوی پوهیږي پر خنډونو او شخړو څنګه برلاسه شي. دوی په هیګه چې سوله څنګه په ذهنونو کې وټو کوي، ځکه دوی کولای شي ستونزې د بیا زیګون لپاره په فرصتونو بدل او وده ورکړي.
پاپ فرانسیس تیر میاشت په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویلي وو هغه کسان چې له خدو سره زور زیاتی کوي دی و شیطانی عمل سبب کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو راپور کې پر خزو د طالبانو لخوا پر لګول شو محدودیتونو انتقاد وکړ. د دغه ادارې په راپور کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې د ښځو لپاره پر کار سپورتي فعالیتونو او روغتیایي خدماتو محدودیتونه زیات شوي. بلخو د برېټانیا د حکومت یوې چارواکي ویلي 2018 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نور په دې راپور کې
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسي شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغه سي مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړ نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، د غرض د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصله بریتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هرو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړي ده پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2018 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته لشپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل اواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن شپارس میلیونه نډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو اخر کې چې تاسو په ډار چونکو برنامو موږ نشي ماتولی، ځکه موږ شاتن د ګرځېدو برنامه نه لرو. خبر داوي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د طالبانو وسلولو په ورستی مورد کې تیرې سیشن به په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلي د طالبانو تر ډزو ورسته د دوی شپږ کسان جوبل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار دوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم داسې وشوې او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک شوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یوې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوې، د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوې استازی رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده. د وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل ښار په ګڼو سیمو کې 20 ښارګوټي تثبیت شوي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټو سندونه تر څېړنې لاندې دي تر څو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمنۍ غصب شوي. په عین حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او حقوقي کارپوهان وایي چې باید په دې اړه عادلانه پریکړه وشي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب په پخواني حکومت کې یوه لویه ستونزه وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په 15مې، 16مې، 18مې، 10مې، 12مې او 18مې ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه وزارت وویشت ښارګوټي بررسی کړي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوې ده.
د کابل ښار بیلا بیلو سیمو ښارګوټي کتري دي چې تر دې دمه د وویشت ښارګوټو بررسی او هیئتي کړي ده. لوغو څخه د 15 ښارګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي او په دې څېړنه کې د مشتمنو د تشخیصولو او تثبیتولو په حق له ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکارۍ کې دي چې د عدلي لخوا را جلب شوي دي او کچیر ثابت شي چې په کومه ساحه کې مشتمنۍ غصب شوي وي یا دولتي املاک غصب شوي وي لغوی سره بد قانونی چلند کیږي.
خاغلی بشار زیاتوی چې د متخلفین و دوسیه بعد عدلی او قضایی بنسټونو لخوا و چرل شي، خو خاغلی بشار د دغه خارگوتونو نمونه و نخستل لونه هم په دیره جزئیات ورکرل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پریکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به ښارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي ښارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پریکړه وشي.
خود کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي باید هغه کسان چې نه پوهیدل او معلومات یې نه درلود چې دغه خارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوی د دې ارزونې قرباني نشي. روح الله تلاش چې یو ملګری د خارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
مهمه خبره او د اندښنې وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشت دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی وېستل د شریکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوګۍ به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شریکونو کې چې دوی اسنادونه څیړي نهایي کوښښ دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادی رادیو ته وویل
د عامه مسالې او یا بس د دې پراخه تاوان د مخنیوي په خاطر باندې کې داسې وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډیر زیات د غاصبین دوخانه شوی دي د دوی لپاره د اسلامي امارت لوخانه یو بل داسې قانون وځي شي چې هغه کې لوی توانونو مخمونی ول شي او په دې کې غاصب سره د یو برخورد شي چې عامه منافع په کې متضرر نشي او هغه ته یو ګټه ورسیږي. یعنی که وکول شي او عادلانه خرڅلاو لارې برابر شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي زه فکر کوم د خصوصي املاک په اړه باندې په هیڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند په خپل وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خود طالبانو د عدلیه وزارت وایي دغه وزارت دنده یوازې د دغو خارګوټونو د اسناد او ارزونه او بیا محکمې ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خارج جوړونې وزارت د ویان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي رادیو سره شریک کړي دي د کابل خار نږدې 15 بیا سلنه خارګوټي په غیر پلاني توګه جوړ شوی، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اجمل ان تبوښو
ل امریکا خبریدونکي وال سټریټ جرنل رسپانې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې چا ګټه وکړه. د لیکوال په باور د افغانستان له جګړې خصوصي قراردادیانو ډیره ګټه پورته کړه. په لیکنه کې ویلو هغه کسانو چې افغانستان ته د امریکا د دولت د پیسو د بهیر لور ماته دوه ګټه وټه پورته کړه، د وسلو للویو تولیدونکو نیولې تر کاروباریانو پورې پکې شامل وو. وال سټریټ جرنل لیکي د کالیفورنیا یو سوداګر چې په قرغیزستان کې و مایخانه لري د سوند د موادو د کاروبار لدرکې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل. لیکنه وړاندې وای یو ځوان افغان ترجمان نړیوالو ځواکونو ته د سرتختیو د چمتو کولو له قرارداد څخه د سوداګرۍ په یو امپراتور بدل شو او یو ټلویزیونی شبکه او یو داخلي هوایي شرکت را منځته کړل. همدارنګه د امریکا د پوز د ملي ګارد د دوو سرتیرو په اړه لیکي چې له اوهایو څخه یو وړ کاروبار پایل کړ. دوی د امریکا په پوز کې د کار لپاره افغان ترجمانان استخدامول او په دې سره د امریکا د پوز په مهمو قراردادونو بدل شول. ورسپانه د موجودو اسنادو پر بنسټ وای د فدرال د قراردادونو له دې کاروبار څخه 4 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی. وال سټریټ جرنل په دې لیکنه کې وړاندې وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو د بشپړې وطنې 4 میاشتې وروسته د هغه درسونو پر ځونه باندې کار پیل کړی چې باید له دې جګړې استش. یو شمیر چارواکو او څارونکو ویلي په دې منسکي و موضوع د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو اتکا او د جګړې د لګښتل وړیدو څرنګواله ده. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل شل کلنه جګړه پای ته ورسوله او خپل ټول ځواکونه له دې هیواد څخه وویستل. تیرونه ریپورت ورکړل شو چې د امریکا د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو یو ځانګړې 14 کسیزه ډله د افغانستان د جګړې ارزونه کوي. له هندستان خبریدونکو هندو رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي هند نوې میلادي کال پرونه افغانستان ته د 1500 دوزه کرونا زد واکسینو په ورکولو پایل کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د بشری مرستې د ابسته د هغه 1 میلیون دوزه واکسینو نمایي دي چې هند افغانستان ته د مرستې پتو کور کوي. د وزارت همدارنګ ویلي چې هند افغانستان خلکو سره د بشری مرستو دوام تشمن دي. په لیکنه کې وړاندې راغلی دا افغانستان سره د هند بشری مرستو یواله لویو پروژو څخه د چې پکې به درمل او غنم هم شامل وي او د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په همغږي به تنظیم شي. هندستان تر دې مخکې د 2020 میلادي کال د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسینوي وباسته استولې و، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسی دا افغانستان ته د هندستان لخوا د کورونا ضد واکسینو لومړی جوپه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ ویل چې د دې هواد روغتیايي سیستم لستونزمن وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پوخانی حکومت کې د روغتیا سکتور تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه وو او د بهرنیو مرستو لبندیدو سره یو ځای د افغانستان روغتیايي سیستم لستونزو سره لاس او ګریوان شو. نړیوال روغتیايي سازمان د سپتمبر میاشت کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې روغتیايي سیستم د نړیدو په حال کې دی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 21 دقیقې شوې. هلمند کې کروانګر یو شمیر کروانګر شکایت کوي چې وچکالي زیات ځپلي او دولتي ورسره مرستې وکړي. دوی چې ګڼ شمیر د محل سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له واکمن نظام او مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستې لاستې ور وکړي. په هلمند کې طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي د ځینو مرستندوی ټولنو سره په تماس کې دي څو د هلمند کروانګرو ته مرستې ورسوي. نور په دې رپورټ کې
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بیوزلی، لوږی او شدید بشری کړکیچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمی بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکی شاړي او حاصلات یې کم
شول. وو چې سولې برمی مولې دی هغه وبنه کې کله ماشین خرابې کله
څنګه. وو چې وشکلن شیراغا د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا ډیر جریب زمکه څخه اوس په یو جریب زمکه باندې غنم کرلی دي، خو نور ټول زمکه یې د اوبو د نشټوالي له امله شاړه پرته ده. شیراغاج په کور کې د یو شتنو سرپرستی ورده غاړي ده وایي اوس حیران پاتې دي ځکه د یو جریب مزکی غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مداغه دی وروره چې یو څاک وبنه لرو په وطن کې. اوبه وچ سولې برمی مولې دی هغه اوبه نه کې کله ماشین خرابې کله څنګه دی. نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یې. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راشي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو بس ان شاء الله زموږ مشکل خلاص. ما راته مودا غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې رایله کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې موږ سره کې کومک تیر سره وکړي چې موږ په خپل پرو ودرېږو.
کله چې شاوخوا څلور نیمه میاشت چې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې شوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی شول، په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه شوه. یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربېره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداري هم ورکړې دي. هلمند چې د شاوخوا 50 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی، د سنگین ولسوالۍ ترڅنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو او بزګران هم د اوبو د نشټوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل چې د ټول کلی د خلکو زمکې د اوبو د نشټوالي لامل شاړي پرتی دی. دی وای د دې ولسوالۍ په نږدې کې اصل نه سیمو کې د اوبو ساته د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه شوی او ډیر شمیر بزګران د دې وسنه لري چې جوړی ساګانی وهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی د اوبو سره په مشکل کې دی چې د سر د خاص خروج وشتي او برمی شي دی د اغړ برمی شي او به تر شي دی د سې سپاره د شین کولې د دغه غړو به شته خو په پونه غوړې مصرف دي غوړي دا به سمي د اوس سره مخامخ دي د مشکلات سره نور ان شاء الله خلک یې د سې دغه له دې ته لاله دي خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند د کرنې ریاست مسولین د کروندګرو اندیښنې پر ځای بولي او وایي چې وچکالی او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستيال مولوی حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري چې لږی بزګرانو سره مرستې وکړي. خوای له یو شمیر نړیوالو سره یې په دیاړه خبرې کړې دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول عمارت دې ته ژمن دی. دا اوس په الحال په دغه ورځو کې کار شروع دی. پی آر او موسسه چې دا هغه شروع ده، زموږ ملګري ورسره دي. په لشرګا کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوې په ولسوالۍ کې شروع ده. خو د بیا د پاره هم خبر ورسره کړې ده، بیا شروع کیږي. د نور موسسو سره هم خبره کړې ده. اصلاحي تخمو ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چې کوي، تخمونه چې هغه کرنګ ته جوړ تخمونه یې هغه چې کوي، نو د دې لپاره هم خلک مهذب کړي دي، خلک روان دي، کار شروع دي، انشاءالله خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وای په افغانستان کې سیاسي بدلونونه، وچکالي، د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په ملیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا وي.
او سمي واسمي زونري والا موضوع هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بنديان دي. د لستون په اسلام آباد او نیو ډیلی کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ډیپلوماټانو لخوا تبادله شول. نور په دې رپورت کې
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بنديان دي. د دوړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند د اعلامیو لمخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې لمخې چې درې لسیزې مخکې لاسلیک کړې ده له یو بل سره شریک کړل. په 1947 میلادي کال له برېټانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر لانجمنې سیمې پر سر د دوړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه د 1428 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند وتلي ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 1500 هغه کب نیونکي شامل دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د سوې موافقې له مخې په جنوري او جولای میاشتو کې دغه سې فهرستونه سره تبادله کوي او هر هیواد د مقابل هیواد قونسلګرۍ ته اجازه ورکوي چې له خپلو بندیانو سره وګوري. په همدې حال کې هند هم له پاکستان سره د هغو 202 پاکستانی وګړو لیست شریک کړ چې په هند کې بندیان دي او په دې ډله کې 3 تنه یې کب نیونکي دي. نه هم هند او نه پاکستان په خپلو زندانونو کې د سیال هیواد د ملکی بندیانو په اړه نور جزئیات ورکړی دي. هند د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته د 203 بندیانو لیست سپارلې و چې له دې ډلې 70 تنه یې کب نیونکي وو. پاکستان هم تیر کال د هغو 270 هندي کب نیونکو او نورو 49 وګړو لیست چې د پاکستان په زندانونو کې ساتل کېدل نوې ډلی ته سپارلې وو. هند او پاکستان هغه کب نیونکي چې د دوړو هیوادونو له سمندري حدودو اوړي نیسي. دغه کب نیونکي چې د لارې د موندلو پرمختللي وسایل نه لري، د شش کار په نیت کله ناکله له ټاکل سویو حدودو اوړي. دغه بندیان د دوړو هیوادونو ترمنځ تر یو لړ مذاکرو وروسته خوشي کیږي، خو ځینې یې کلونه کلونه له رسمي محاکمې پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسلام آباد او نیوی ډیلی ترمنځ اړیکې وروسته د هغې لا ترینګلې سوې چې هند په 2019 میلادي کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړی موقف چې په اساسي قانون کې درج سوی و ختم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلی و امانی ز محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لس کال لکه مربند ورور دلته نه کلینیک شته نه مکتب شته. ما غواړم وکړو چارواکو پرې ورسوي، خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته. نو زما غواړم وکړو چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زما زوره مداشل کوله د مرستي چې کومه کونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي مازوره مې چې پوزي کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز وسیدون کې لیستونه ورکي مستحق کسان نه نشي. زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلی کې دی دا وایي چې دا شل کال چې دا کړهونه تکلیفونه تیر کړي ډوډۍ ورکړي دا دی اولین حق دی او خلکو ده.
ولی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کني ولې ده ورور د دموږ ماشونه خو نه درا کړي تقریبا درې میاشتې وسوې چې موږ ماشونه نه درا کړي کله وای سیستم بند کله وای د پیسې په طلباتو کې نیولې دي نو په اکله یو هغه مو تر یو مرجع پورې تر مالیک دا ته ورسېږي. ډېره مننه.